اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انت صاحب خوش آمدین.
دیر از یتمنان از هتر فروغ قدرمون دوستان و از ما اجمل انده و زمد نورم کرن و سلامون و منعی وقت پا افغانستان که ده سهر تباجیش بی ده ازاده رادیو پا یو بل اخبرونه که مو هر کلک و پا دی اخبرونه که ده سر موضوع داده چی ده متحده ایالاتو ده دفاع وزیر وی پا افغانستان که ده روان جگلی ده راتلونکو اقداماتو پاره غور کی جیمز ماتیس پرون پا بزوبایی که ده افغانستان پر روان وضعیت خبری کلی دی پا دیاله با جزیات در تولاندی کو پا ننگرهار که مو ده چارواکو لاغ سرگندوانو خبر ووایی چی ده گوشتی و لالپوری ولسوالوی تی تازه دمی زواکونه لگلی نور ریپورتونم لرو خوب پایل خبرونو کو د امریکا د دفاع وزیر وای افغان ځواکونه توانیدلی چې طالبان پر شا وتنبوي خو د دې لپاره یې لوړه بیه پرې کړې ده. د ننګرهار چارواکي وایي له ډیورن کرښې سره نږدې په لالپورې او ګوشتي ولسوالۍ کې اضافي افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي او په سومالیا کې د پروني ځان وژونکي برید د مرو شمېر 43 تنو ته لوړ شوی. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه توانېدلی دي چې طالبان پر شا وتنبوي خو د دې لپاره یې لویه بیه پرې کړې. جیمز ماتیس دا څرګندونې پرون په ابوظبي کې رویټرز خبري اژانس ته وکړې. نوموړي وویل که څه هم افغان ځواکونو مرګ ژوبله ډېره زیاته ده خو د ښاغلي ماتیس په خبره طالبان هم دا مهال په بدترین وضعیت کې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر دا ونه ویل چې د افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلوي کوي او کنه خو په ډاګه یې کړه چې د افغانستان د جګړې پر راتلونکي ګامونو غور کوي. د ننګرهار چارواکي وایي له ډیورن کرښې سره نږدې په لالپورې او ګوشتي ولسوالۍ کې اضافي افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل پرون وویل افغان ځواکونه پوره چمتو دي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي.
مونږ اضافي پیاده قوتونه پشي قوتونه هم د ګوشتي ولسوالۍ دپاره استولي دي او هم د لالپورې دپاره به قوي د وکونش کته سیمه کې ځای پر ځای شي.
لالپور یو ګوشتې ته وروسته له هغې نور ځواکونه استول کېږي چې د ډیورن کرخیا غاړه د پاکستاني ځواکونو لخوا راکېټي بریدونو سلګونه کسان د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړل. راپورونه وایي د طبیعي پېښو له کبله د زیانمنو شوو سره د چین یو اندازه مرستې د یکشنبې په ورځ کابل ته رسېدلې. په افغانستان کې پېښو ته د رسېدلو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک خبریالانو ته وویل د دې مرستو یوه برخه به په بدخشان کې د واورې له کبله زیانمنو شوو خلکو ته واستول شي.
محموله کمکشان که فعلا بر ما رسیده به افغانستان این شامل 4000 لیاف است.
دوی د چین د مرستو یوه محموله موږ ته رسېدلې. په دې کې 4000 کمپلې، 2000 شپږ سوه خیمې، 3000 ژمني جمپرونه او 300 تختې فرشونه شامل دي. د ټولو مرستو اندازه 2 میلیونه ډالر ته رسېږي. د ریپورټونو له مخې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د واورې د خویدو او سړې هوا له کبله د 200 په شاوخوا کې کسان مړه شوي، په زرګونو څاروي له منځه تللي او یو شمېر خلکو کورونه له لاسه ورکړي. د فاریاب والي سید انور سادات د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې ولایت کې د سړې هوا تازه څپې د 26 کسانو ژوند اخیستی او د 150 په شاوخوا کې شپانه نادرکه دي. په سومالیا کې د پرونی ځان وژونکي برید د مړو شمېر 43 تنو ته لوړ شوی. په دې برید کې چې په پایتخت موګادیشو کې د یو موټر بم په واسطه په یو مارکیټ کې وشو، ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د موګادیشو د پرونۍ حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې سختریزي اسلامي ډلې الشباب دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. عراقي ځواکونه وایي د موصل خر د لویدیز ته په نږدې کېدو یې دغلته د داعش وسلوالې ډلې څخه 15 نور کلي نیولي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د موصل د بشپړ تصرف لپاره پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی. د موصل په عملیاتو کې له عراقي ځواکونو سره امریکا ملاتړ کوي. عراقي سرتیرو نن د موصل خر په جنوب کې د هوایي ډګر په لور پرمختګ وکړ. د عراق صدراعظم حیدر البادی د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل د لویدیز د سیمو د بیرته نیولو د عملیاتو د نوي پړاو اعلان وکړ. عراقي ځواکونو له داعش څخه د موصل خر د نیولو لپاره خپل لومړني عملیات د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل کړل چې له څو اونیو نښتو وروسته د دې خر د ګڼو ختیځو سیمو په نیولو وتوانېدل. د داعش وسلوالې ډلې د موصل خر په 2014 کال کې له عراقي ځواکونو ونیوه او دا خار په عراق کې د خپل خلافت د مرکز په توګه اعلان کړ. د سپینې ماڼۍ د چارو مشر دا ردوي چې ګواګي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکاران په تیرو انتخاباتو کې د روسیې له استخباراتو سره په تماس کې وو. رینس پریبیوز این بی سی تلویزیون سره پرون په مرکه کې دا هم وویل چې دته د امریکا د استخباراتو لوړ رتبه چارواکو ډار ورکړی چې دا ډول تماسونو په اړه شوې دعوې بې بنسټه دي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو له روسي چارواکو سره خبرې کولې. د سپینې ماڼۍ امنیتي سلاکار مایکل فلین تېره اونۍ له هغې وروسته له هغې استعفا وکړه چې رپورټونه وویل په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره په مسکو د لګول شو بندیزونو په اړه خبرې کړې. سپینې ماڼۍ وایي فلین کوم غیر قانوني کار نه و کړی، بلکې له دې امله یې خپله دنده پرېښوده چې مرستیال ولسمشر ته یې بشپړ معلومات نه ورکړي. خو د امریکا جمهوری پال سناتور جان مکین پر رسنیو د ولسمشر ټرمپ وروستي انتقادونه رد کړي. جان مکین ویلي له دوهمې نړیوالې جګړې راپدې خوا د نړۍ نظم تر ډېره حده د همدې رسنیو پر بنسټ ولاړ دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی پر خپله ټویټر پاڼه رسنۍ د امریکا دښمنې وبللې او بیا یې په فلوریډا کې د یوې وینا په ترڅ کې خپله دا خبره تکرار کړه. جمهوری پال سناتور مکین ویل د دیکتاتورانو لومړنی کار د رسنیو چپ کول وي، خو د هغلي مکین په خبره دا نه غواړي وایي چې ولسمشر ټرمپ یو دیکتاتور دی، خو دومره وایي چې له تاریخ باید عبرت واخیستل شي. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه غور کوي. جیمز ماتیس پرون په ابوظبي کې د رویټرز خبري اژانس سره د افغانستان په وضعیت څرګندونې کړې چې په اړه به یې رپورټ ولرو. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي ګوشتي او لالپوري ولسوالیو ته یې تازه دمې ځواکونه استولې. دغلته وروسته له هغې ځواکونه استول کېږي چې د پاکستان لخوا په دې سیمو راکټي بریدونه د یو شمېر خلکو د بې کوره کېدو سبب شول. ولسمشر غنی په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر د بندیدو غوښتنه کړې. قطر به دا غوښتنه څومره ومني په دې اړه د ولسمشر غنی له سلاکار محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د څه باندې 400 میلیونو افغانیو په ارزښت د تسلوخت انکشافي پروژو قرارداد د یو شمیر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیا شوراګانو د مسؤلینو سره لاسلیک کړ. په دې موضوع به رپورټ ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا یو مخکښ سناتور ژمنه کړې د دې هیواد په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر به روسیه ته سخته سزا ورکړي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبر کوي. جیمز ماتیس پرون ابوظبي کې ویل پلان یې درلود چې افغانستان ته سفر وکړي، خو د هوا د خرابوالي له امله یې سفر وځنډید. نوموړي د افغانستان د روان وضعیت په اړه په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره مفصلې خبرې کړي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان د جګړې د راتلونکو ګامونو په اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له عمومي قمندان جان نیکلسن سره تفصیلي خبرې کړې دي. ښاغلی ماتیس چې پرون یې په ابوظبي کې دا څرګندونې کولې ویل له ولسمشر اشرف غنی سره د منشن د غونډې تر څنګ وکتل او له جنرال نیکلسن سره څو ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي پلان یې درلود چې پرون کابل ته سفر وکړي، خو د هوا خرابوالی د هغه د سفر مانع شو. له رویټرز خبري آشان سره په خبرو کې جیمز ماتیس ویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د ده او د استخباراتي ادارو ارزونو ته منتظر دی، خو د نوموړي په خبره لومړی باید دی معلومه کړي چې د افغانستان جګړه په کوم حالت کې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د افغان ځواکونو ستاینه وکړه، خو ویل چې دې ځواکونو د دې لپاره چې طالبان پر شا وتنبوي په زیاتو تلفاتو سره لویه بیه پرې کړې ده. د ښاغلي ماتیس په وینا طالبان دا مهال په تر ټولو کمزوره او خراب حالت کې دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې ویلي چې له افغان ځواکونو څخه د دفاع او ملاتړ او د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره 2000 نورو سرتیرو ته اړتیا لري. خو د امریکا د دفاع وزیر په پرونیو څرګندونو کې دا ونه ویل چې آیا دی به افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو ملاتړ وکړي او که څنګه. دغه راز د رویټرز خبری اژانس په وینا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دې اړه چې آیا افغانستان ته به د نورو امریکایي سرتیرو استول منظور کړي او کنه ډیر کم وضاحت ورکړی دی. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 8400 سرتیری لري چې ډیری یې د افغان ځواکونو د روزنې چارې او یو شمېر یې له تروریزم سره مبارزه پر مخ وړي.
دوستانو و مو اوریدل چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روان جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه غور کوي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر د بندیدو غوښتنه کړې. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر دا غوښتنه پرون د جرمني په منشن ښار کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وکړه او وی ویل که طالبان د سولې خبرو ته نه کینی نو د قطر دفتر د بندولو په ګډون باید بندیزونه پرې ولګول شي. آیا دا غوښتنه به د قطر د حکومت لخوا ومنل شي؟ په دې اړه احمد تکل د ولسمشر غنی له سلاکار محمد ایوب رفیقي سره په مرکه کې بحث کړی. ښاغلی رفیقي په پایل کې د قطر او طالبانو نږدې اړیکو یادونه وکړه.
د قطر دفتر او د پاکستان آی ایس آی او د طالبانو مشرتابه دا سره یو دي، په دې کې هیڅ شک نشته. هر څومره فشار چې پر دفتر د قطر باندې راځي او غونډه فشار حکومت پاکستان او آی ایس آی متعاملیش، نو په دې خاطر باندې ډیره مهمه ده چې مشخص رئیس جمهور د افغانستان مشخص ورته ویلي دي چې دغه فشار چې دوی نمایندګي د هغه کسانو کوي چې دا تله مقصد یې ولې ده، د دې دفتر له وتلی او دا ډیره معقوله ده او زه فکر کوم چې دغه ځای سبا شروع شي.
او ستاسو توقع یا تمه څه ده چې د قطر د حکومت ځواب به په دې کې څه وي؟
دا د اړولې دي چې د منطقې استخبارات سره چې اول دوی تفاهم به د پاکستان سره څنګه دی د پراپر پاکستان باندې منی کې نه منی د ټول شواهد سره چې ولسمشر مخته کړی او آیا امریکایان په دې کې څونه دخیل دي؟ امریکایان څه غواړي په دې موضوع کې؟ دا موضوع چې مغلقه ده په دې خاطر چې دا یو لاس نه دی، یو حکومت نه دی، یو استخباراتي کړی نه دی چې په دې کې شریک ده. دا هغه کړی دی چې باید مسلسل یو د بل په تفاهم کې دا خبرې مخته بوځي. نو به بهتره ده چې پاکستان و دې ته مجبور شي مستقیما و خبرو ته حاضر شي او ټول هغه دفترونه چې نیابتي دفترونه دي هغه وته.
له دې خبرو داسې معلومیږي چې یعنی ډیر ژر به فکر کوي چې د قطر د حکومت ځواب مثبت نه وي د غوښتنې ته.
دا به ډیر مشکل جواب ده، د دې جوابي څوک نشي کولای په دې خاطر چې قطر هم په دې موضوع کې یوازې تصمیم نشي نیولی. هغه مجبور دی امریکایانو سره تفاهم وکړي، امریکایان مجبور دي د خپل شریکانو سره مصلحت وکړي چې په هغه کې حتی روسیه لا شامل ده، حتی انګلستان خو بیخي شامل دی او د ایتالیا اروپا شامل ده، په دې کې چین شامل دی پکې مستقیما. دا دا یو پروسه ده او دا پروسه باید یو ځای سره شروع شي او دا ګوته باید و قطر ته ونیول شي چې دوی با اس دی سی وی دی دا دفتر وګړي او دوی هم یې کیدا غځای سره. د افغانستان د حکومت د ریس ډیر مهم دي چې پدې کې په داسې مابینی حالت کې چې د قطر دفتر منو نه منو اخو دا کو دا افغانستان په دغه نخښینو باید ډیر قاطی وشي او زه د ریس جمهور دغه عمل زه تقریرو مې چې دا کار باید په ډیر جدیت سره او د افغانستان د ولس غرضوم نه کړ چې دا مسله یو طرفه شي د دوه دشمن معلوم شي او هغه لازم فشار چې باید پر طالبان راوړل شي هغه فشار باید.
رفیق صاحب نو فکر نه کوئ چې که د قطر دفتر بند شي د طالبانو د اوسنۍ یوازینی ادرس چې د سولې د خبرو لپاره ظاهرا شته دا به هم له منځه لاړ شي؟
د قطر دفتر هیڅ وخت د افغانستان د مذاکرات په اکره باندې قطر نه وو. که د افغانستان حکومت د طالبانو سره ملاقاتونه کړي دي او مذاکرات یې کړي دي هغه یا په چین کې وو یا په اسلام آباد کې وو. دا حتمی نه ده، دا حتمی نه ده چې دفتر دونه صلاحیت ولري چې یوازینی مرکز د ټولو مذاکراتو وسیله. په دې خاطر چې اوس پورې موږ هیڅ نو مثبت عمل د دوی سره نه لري، هغه په دې معنی باندې چې اسلام آباد پر دې باندې ډېر سخت تاثیر لري چې هغه غواړي دوی مذاکرات کوي، هغه نه غواړي مذاکرات نه کوي. دا خو موږ ته په تېرو دوه کالو کې بیخي مثبوت ورسېد.
ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر د بندیدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه به څومره د قطر د حکومت لخوا ومنل شي؟ په دې اړه مو د ولسمشر غنی له سلاکار محمد ایوب رفیقي سره د ازادي رادیو مرکه واورېده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په ګوشتي او لالپوري ولسوالیو کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای کړي او دا رنګه کورنۍ ته هم مرستې رسیدلې دي چې پاکستاني ځواکونه لخوا د راکټي بریدونو له امله یې نورو سیمو ته کډه کړي. په دې اړه به له شاه محمود شینواري نور حال باورو چې په یو راستولي ریپورت کې راستولې وروسته له شینواري سره په ژوندۍ بڼه خبرې کوو او د ننګرهار په ځانګړې توګه د ګوشتي او لالپوري ولسوالیو په تازه حال مخبرو. اوس په مکې دی ریپورت.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل په هغه غونډه کې چې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو په غبرګون کې د یک شمې پورز لغرمې وروسته جوړه شوې وه، وی ویل د ګوشتي او لالپوري ولسوالیو ته تازه دمې ځمکني او توپچي ځواکونه رسیدلي. نوموړي وویل افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د خپلې خاورې نه په میړانه دفاع وکړي.
نن سهار 9 بجې زموږ امنیتي غونډه وه، په غونډه کې فیصله وشوه موږ اضافي پیاده قوتونه او حمایوي او توپچي قوتونه هم د ګوشتې ولسوالۍ دپاره استولې دي او هم د لالپورې دپاره به نن یوه قوي او پیاوړې د وکونش کته سیمه کې ځای په ځای شي.
پر ګوشتې او لالپورې ولسوالیو د پاکستاني ځواکونو لخوا د راکټي بریدونو له امله په سلګونو کورونه نورو سیمو ته کډه شوي. والي محمد غلام منګل وویل د دغو بې ځایه شوو کورنیو سروې شوي او مرستې ورسېدلې دي.
کومې کډې کوم زموږ عزیزان چې د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي یوه کورنۍ هم د باندې نه ده، ټولو د خپلو نورو عزیزانو په کورونو کې ځای پر ځای شوي. د ټولو کورنیو سروې ترسره شوه او نن عملا سیمې ته خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې روانې دي. همدا اوس به رسېدلې وي او یا به د رسېدو په حالت کې وي. تورخم ته ټیمونه واستول شول، څلور روغتیایي ټیمونه د عامې روغتیا له ریاست نه.
دارنګه نوموړي وویل هغه مسافر چې په تورخم کې بند پاتې دي هغوی لپاره یې هم لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا په ختیځه سیمه کې د سرحدي لواء قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې هیچا ته به اجازه ونه کړي چې د افغانستان یوه ولش خاوره هم لاندې کړي.
زه منهاست په ختیځ کې د سرحدي پولیسو مسؤول تاسو ته تاسو ولسته ډاډ ورکوم د افغانستان حکومت ته چې یو سرحدي پولیس ژوندی هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې یو لیش خوره زمونږ تر پخو لاندې کې اشغال کې او زمونږ په خوره کې دوی پیاده دخول وکړي، تاسو مطمئن اوسئ دا اجازه چاته نه ورکوي.
په دې غونډه کې د ولایتي شورا وکیل اجمل عمر وویل که چیرې د پاکستاني ځواکونو لخوا د راکټي بریدونو لړۍ دوام پیدا کړي د دې سیمې ټول ولسونه هر ډول قربانۍ ته تیار دي.
د افغانستان ولس د ننګرهار مجاهد ولس د هرې قربانۍ ته تیار دی، چمتو دی. که خویندې دي، ورونه دي، ځوانان دي، سپین ګیري دي، موږ انشاءالله که چېرته دغه لړۍ دوامداره شي نو د ننګرهار قهرمان ولس هرې قربانۍ ته تیار دی. انشاءالله موږ به تیار یو.
د تیرې جمعې ورځې راهیسې د ډیورند کرښې له هاخوا سیمو څخه پر لالپورې، ګوشتي او نازیان ولسوالیو راکټي بریدونه روان دي چې د چارواکو په خبره د دې بریدونو له امله په سلګونو کورونه نورو سیمو ته کډه شوي او په دې بریدونو کې 8 تنه زخمیان شوي دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو همدا اوس مو د ننګرهار څخه د شاه محمود شینواري راستولی رپورټ واورید چې د ننګرهار والی ویلي د ګوشتي او لالپوري ولسوالیو ته تازه دمې ځواکونه استي. شینواري صاحب راسره د تلیفون په تماس کې دی. شینواري صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په رسنیو کې او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې له تیرو دوه درې ورځو راهیسې د ننګرهار د لالپوري او ګوشتي پر ولسوالیو د پاکستان د راکټي بریدونو خبرې ډېرې یادېږي. خپله په ننګرهار کې د دغه بریدونو په اړه د خلکو ترمنځ څه احساس دی او خلک څه فکر کوي؟
پاکستان منتخبوں سے د ولس ډېر څوم غبرګون ښکاره شوی دی. تېره ورځ هم په لالپورې ولسوالۍ کې په زرګونو خلک راغونډ شوي وو او له احساساتو ډېر ډک وو او دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. همدارنګه له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دغو بریدونو پر ضد دي جواب ورکړي، کوم نه کوم ولس دې ته تیار دی چې دوی خپله وسلې راپورته کړي او د خپلې خاورې نه دفاع وکړي. خو تېره ورځ ناوخته چې تاسو په رپورټ کې هم اورېدل، د ننګرهار والي ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی هم مرکز څخه د ډیپلوماتیکو لار نه دغه موضوع تعقیبوي او همدارنګه سیمې ته چې ځواکونه لېږلي دي، پیاده توپچي او واکنش قطعه د سیمې ته رسېدلي دي او ولس ډاډ ورکړ چې دوی به هېچا ته اجازه ورنه کړي چې خاورې نور څوک لاندې کړي.
یو شمېر کورنیو د بې ځایه کېدو خبره کېږي، دقیقا دا کورنۍ له کومو ولسوالیو نه بې ځایه شوي دي؟
دا د لالپوري او د ګوشتې ولسوالیو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. ولایتي ادارې د دغو ټولو کورنیو سروې کړي ده او نورو خپلو خپلوانو سره یې هملته ځای پیدا شوي دي او دوی سره د مرستې لارې هم تېره ورځې پیل شوې ده او عملا مرستې ورسېدلې دي. بل په تورخم کې ډېر مسافر بند پاتې دي چې کله رئیس دغه مسله راپورته شوې ده او هلته تورخم دروازه بنده ده. نو تورخم ته هم مختلف لمونه چې باغې کې روغتیایي او نور اسانتیاوې چې کوم مسافر بند پاتې دي دا هم هلته رسېدلې دي او لازمې اسانتیا ورته نیولې دي. یو موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده، د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې پاکستان غواړي دغه بریدونو له لارې هغه عملیات چې په ننګرهار د هسکې مینه کور ولسوالۍ کې پیل شوي دي دا له خان سره مخ دي، ځکه تېر ځل هم چې د داعش په خلاف باندې عملیات پیل شوي وو بیا په حصارک ولسوالۍ کې دغسې ډله ییز بریدونه په پوستو باندې وشو چې د امنیتي ځواکونو هلته عملیات ودرول او شاته تګ وکړ. نو ځکه دغه عملیات چې دی ولایتي ادارې ویل دي که هر څنګه وضعیت خرابېږي ولې دغه عملیات چې اوس روان دي دا به
ډیر زیاته مننه کوو. شاه محمود شینوار و چې له ننګرهار دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ او د پاکستان لخوا د توغندیو د بریدونو پر هغه عکس العمل را سره معلومات شریکول چې د ننګرهار په خلکو او همدارنګه په چارواکو کې تر اوسه پورې څرګند شوی دی. دوستانو موږ هڅه وکړله چې په کندهار کې هم له خپل خبریال سره تماس ونیسو او دغلته دا سپین بولدک د لاري د بندیدو تاسو وضعیت درکو، خو د تلیفون د خرابې کرخې له کبله مو ونه شو کولای چې دا تماس ټینګ کو. په روانو خبرونو کې به هڅه وکړو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
دا د ازادي رادیو دا لویدیځ یو ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوی احمد تکل ورته کتنه کړې.
کاناډایي ورځپاڼې تورنتو سټار په خپله پرونۍ غنه کې په سند ایالت کې له خونړۍ حمله وروسته د پاکستان تورونه او د مواصلاتي لارو بندول پر افغانستان د فشار راوستو یو هڅه بللې. د پنځمې په ورځ د سند ایالت په سیون شریف سیمه کې د صوفیانو په یو زیارت کې چاودنې اته اتیا کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. تورنتو سټار په دې اړه په یو مطلب کې د پاکستان د پوځ عملیات چې چارواکي وایي په ترڅ کې لسلو زیات ترورستان وژل شوي دي او همدارز له افغانستان سره د تورخم او چمن د سرحدي لارو بندول هغه اقدامات ښودلي چې د ورځپاڼې په وینا هدف یې پر کابل فشار راوړل دي. د سند حمله مسولیت له پاکستانی طالبانو څخه یې ویجل شوې ډلې جماعت الاحرار منلای رسپانلی کې اسلام آباد غواړي د فشار د زیاتولو په نتیجه کې کابل د هغو وسلوالو ډلو مخه ونیسي چې د پاکستانی چارواکو په وینا په تنځایونه په افغانستان کې دي خو په پاکستان کې فعالیت کوي. د امریکا چاپ سٹار ټریبیون رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د فعالو افراطي ډلو د لمین زوړو پر اړتیا ټینګار کړی او په یو مفصل تحلیلي مطلب کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې غفلت ونه کړي. رسپانه لیکي د افغانستان جګړه چې دا د شپږ کاله پرې اوښتې دي د امریکا له نظر او ذهن څخه تر ډیره لویدلې، خو سٹار ټریبیون لیکي چې په دې اړه غفلت لوی خطر لري. د مطلب لیکوال افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ غوښتنې ته د اشاره پترس کې لیکي، کله چې امریکایي سناتور ټام کاتن پوښتنه وکړه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي آیا امریکا به د پلان شویو تروریستي حملو له ګواښ سره مخامخ شي کنه، نو جنرال نیکلسن په قاطعیت سره مثبت ځواب ورکړ. سٹار ټریبیون لیکي اسلامي دولت ډلې که څه هم د عراق او سوریه په کچا په افغانستان کې ځان ته د پښو ځای نه دی موندلی خو په هر حال هلته حضور لري. ورځپاڼه د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې لخوا د وسلوالو د استخدام راپورونو ته اشاره کوي او لیکي چې دا ډله په لویدیځو هیوادونو کې د حملو د تنظیم لپاره تیاری نیسي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د القاعده شبکې لیکي له منځه تللي د داعش وسلوال موقع ته ګوري څو افغانستان بیا د تروریستانو د استخدام او روزنې او د تروریستي حملو د ترسره کولو په مرکز بدل شي. ورځپاڼه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه هیڅ هم نه دي ویلي. سٹار ټریبیون لیکي اوس چې په افغانستان کې د جګړو د موسم پسرلی پایل ته یوازې څو اونۍ پاتې دي وخت په بیړه تیریږي او د ټرمپ اداره باید د افغانستان لپاره خپل پلان ژر تر ژره چمتو کړي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د څه باندې 400 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 30 انکشافي پروژو قرارداد د یو شمیر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیا د شوراګانو له چارواکو سره لاسلیک کړي. په دې اړه نور حال د واصل وسال په رپورت کې اورو.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي د هیواد په یو ویشتو ولایتونو کې بیلابیل 30 پراختیایي پروژې پیلوي چې پکې د سړکونو، پلونو، فرهنګي مرکزونو، کانالونو او استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد تورانی د یک شنبه پورسته دغه پروژو د قرارداد د لاسلیک پر مهال د خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیایي شوراګانو مسؤلینو ته ویل چې د دغه پروژو لګښت د نړیوال پراختیایي بانک، هندوستان او د افغانستان حکومت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
48 پروژې به ارزش 414 میلیون
دغه 30 پروژې د 414 میلیون شپږ شپږ زره او 965 افغانۍ په ارزښ په قرارداد ورکول کیږي، چې له دې جملې څخه 30 پروژې د ساحوي انسجام پورې اړوند دي چې ارزښت 253 میلیون 365 زره افغانۍ کیږي. او یو بل پروژه مو چې د لارو جوړولو ده لګښت 155 میلیون 340 زره او 1500 افغانۍ کیږي.
6 میلیون 434500 افغانۍ میشه.
خغلی دورانی ویل چې د دغه پروژو لارې به خلکو ته شاوخوا 100000 کاري ورځې برابر شي او همدارنګ 300000 کسان به په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دغه پروژو څخه ګټه واخلي. دغه قرارداد شوی پروژې به په پنشیر، غور، کونړ، کاپیسا، هرات، ننګرهار، بلخ، کندوز، سمنګان، تخار، بدخشان، کابل، لغمان، پکتیا، پکتیکا، بامیان او په یو شمېر نورو ولایتونو کې پلی شي. د کلیو پراختیا وزیر ویل چې د دغه پروژو کار به په ګرمسیر ولایتونو کې د قرارداد له لاسلیک وروسته او په سردسیر ولایتونو کې به په حمل میاشت کې پیل شي. دغه وزارت په روان مریض کال کې له 1200 ډېرې پروژې د 213 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې بشپړې کړې دي. د یو شمېر خصوصي شرکتونو او د کلیو د پراختیایي شوراګانو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې به په معیاري ډول عملي کړي. د یو خصوصي شرکت مسؤل محمد علي شاه او د ننګرهار ولایت د کلیو د پراختیایي شورا یو تن مسؤل په دې اړه داسې وویل:
هو دا ورکو چې کوم رقم ته معیار دی چې موږ ته راکړل شوی ده، په هغه معیار باندې سره دغه پروژه موږ سره ترسو
ټول تعهدونه موږ کوو چې په دې کې مونږ نه پسات مونږ کوو نه به پکې غلا کوو او خپل کار د خیر سره په هغه خپل وادې سره سر لرسو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې شکایتونه شوي چې له پروژو څخه سمه څارنه نه کیږي، چې له امله پروژې د شرکتونو لخوا په ټیټ کیفیت پلی کیږي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. په وروزګان کې دینی عالمان وایي چې په بدو کې د خزو ورکړه په اسلام کې ناروا عمل دی او باید د دې کار مخه ونیول شي. له وروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دینی علما وایي وروزګان کې خلکو له شذو هغه څه اخیستي چې خدای او رسول ورکړي. په وروزګان ولایت کې د حج او کاپو ریاست رئیس مولوی حمدالله د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شذو مخې کول او په بدو کې ورکړه د شریعت خلاف عمل دی او اسلام هیڅ یو کس ته اجازه نه ورکړي چې د خپل لور یا خور حقوق ورڅخه واخلي او تر پښو یې لاندې کړي. نموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې نور دې هغه چاته اجازه نه ورکوي چې د یو بشر حقوق ورڅخه اخلي او له تاوتریخوالي سره مخ کوي.
په بدو کې ورکړه د شدي ناروا شرعي لا شغار پر اسلام. حضرت مبارک علیه السلام وای مخی په اسلام کې نسته، په مخی مور کړه.
اورزګان یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلمانانو په خبره په دغه ولایت کې مخې او په بدو کې د شذو ورکړه اوس په یو دود ګرځېدلې ده. په ورته وخت کې د مدني ټولنو مسلمانانو هم له خلکو غوښتنه وکړه چې نور دغه ډول ناوړه دودونو ته د پای ټکی کېږدي. د هغوی له جملې څخه یو هم د مدني ټولنې مسؤلان وشه برګزی ده چې وایي دولت باید دغلته خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي تر څو خلک په دې پوه سي چې یو بشر په ټولنه کې څه حقوق لري. نوموړي له دیني علماو څخه هم غوښتنه وکړه چې خلکو ته د حقوقو په اړه معلومات ورکړي. اغلی بارکزی زیاته کړه
چې زما دولت څنګه غوښتنه ده، زما د هر یو ورور، د هر یو پلار، د هر یو مشر، د هر یو کاکا دا غوښتنه ده چې د ورکړې مسؤلیت لري. دا هغه څه هم داخله لري چې نو څه به زورولو نه ده.
لدی ټولو سره سره د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې په اورزګان ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سوی، خو له ټولو ارګانو یې غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې خپله پوره ونډه ادا کړي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه وکړه چې اورزګان ولایت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیریږي. اغلې رڼا وایي
موش هغه قانون غواړو چې په دین اسلام کې موږ تر کول سوي دي، موږ نه غواړو بالاتر د هغه شی څخه چې د قانون څخه وتلې شي، موږ هغه حقوق غواړو چې په اسلام کې د خوند لپاره تثبیت او ورکول سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان والي سمو د وړاندې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په اورزګان کې د ښځو پر وړاندې د ټولو ستونزو حل ته ژمن دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستان و سم پام کړئ، یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. له ازادي راډیو څخه د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې طالبان پر شا وتنبوي، خو د دې لپاره یې لوړه بیه پرې کړې. چې ماته ستا څرګندونې پرون ابوزوی کې روټرز خبري اژانست کړې دي. دا ننګرهار چارواکي ویل ډیورن کرخې سره نږدې په لالپورې او ګوشتې ولسوالیو کې صافي افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي. راپورونه وایي د طبیعي پیښو له کبله د زیانمنو شوو افغان کورنیو سره د چین یو اندازه مرستې د یکشنبې په ورځ کابل ته رسېدلې. په دې مرستو کې زرګونه کمپلي، خیمې او جمپرونه او نور شمني وسایل شامل دي. سومالیا کې د پرونی انسان وژونکي برید د مړو شمیر 40 کسانو ته رسېدلی دی. او عراقي ځواکونه وایي د موصل ښار د لویدیس په شاوخوا کې له داعش څخه 15 نور کلي نیولي دي او د ښار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. دوستان، تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې پیدا کړئ. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي په مونشن کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د افغان هیئت د سفر لاسته راوړنې مثبتې وي او دوی وتوانېدل چې دغلته یو وار بیا د نړیوالو پام د ترهګرو ځالو ته راواړي او د افغانستان ستونزه د نړیوالو سره شریکه کړي. یوسف خان زدرانی په اړه ریپورت لري.
د مونشن امنیتی کانفرنس څخه د افغان پلاوی له راستنېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په دغه کانفرنس کې د جمهور رئیس غنی وینا د پام وړ بولی. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې پر اساس د رادیو ته وویل له دې عمله چې جمهور رئیس غنی د امنیتي ستونزو په اړه نړیوالو ته مهم پیغامونه رسولي، دوی دا سفر مهم ګڼي. هغه وایي د افغانستان د جګړې څخه ځانګړی تعریف او دا چې د تروریزم ځاله چیرته او په وړاندې څنګه مبارزه وشي د افغانانو مهمې غوښتنې دي.
بات سفر او هغه پیغام چې زموږ ملت غوښته چې نړیوالو ته ورسېږي، هغه تر یو ځای پورې د جمهور د لارې نه ورسېده چې مشرکان د توریزم په مقابل کې موږ باید ودرېږو او کوم هېوادونه چې د ترهګرۍ اعتزار موجودې دي دا باید مشخص شي او دغه په مقابل کې دنیاوال باید کلک ودرېږي.
جمهور رئیس غني تېره ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې وویل چې د موثرې مبارزې او د توریزم د ودې د مخنیوي لپاره حتمي ده هغه هېوادونه چې توریزم یې د دولتي سیاست اهدافو ته د رسېدو وسیله ګرځولې تجرید شي. که څه هم ښاغلي غني په دغه کانفرنس کې د کوم هېواد نوم وانخیست، خو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یې وویل چې دا د دوه دولتونو ترمنځ اعلان شوی جګړه ده. له دې وړاندې بیا ښاغلي غني دا سیاسي په کانفرنس کې چې په هندوستان کې جوړ شوی و د ورته موضوع په اړه پر پاکستان مخامخ انتقاد کړی و. ښاغلي غني د قوس په میاشت کې جوړ شوی د کانفرنس ته وویل د پاکستان سره د پراخو دوه اړخیزو تماسونو سره سره هغه نه اعلان شوی جګړه چې دغه هیواد پیل کړي نه یوازې چې سړه شوې نه ده بلکې لا تیزه شوې ده. د چارو څېړونکی یوسف امین زازی وایي چې افغان پلاوی مونشن ته په دې سفر کې هم نړیوالو ته په واضحو ټکو د پاکستان د سیاست په اړه معلومات ورکړي چې دغه پوینه تل د افغانستان د ناکام کېدو پلانونه تنظیم کړي دي. له دې سره ښاغلی زازی وایي چې د افغانستان د اندېښنو له اورېدو وروسته نړیوالې ټولنې ته ښیي چې د روانې جګړې په اړه خپل تحلیل هم بدل کړي.
د افغانستان د خلکو پیغام غږ مشکل چې تل د ثبات لپاره کړی دی، دوی ډېره جدي پاملرنه ورته وکړي. وضعیت د نړۍ او د سیمې باید دوی درست تحلیل ترنه ولري.
د مونشن 350 امنیتی کانفرنس چې د جمعې په ورځ په جرمني کې جوړ شو، پکې د افغان ولسمشر غني تر څنګ د دیرشو څخه د ډیرو هیوادونو مشرانو او لاتیاو څخه ډیرو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
ګڼو دوستانو د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه مختلف پیغامونه راستولي. د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي د بسم الله ارمانی په نوم باندې ویلي دي چې موږ له دولت نه غواړو چې موږ سره مرستې وکړي او همدارنګه په ننګرهار کې له بې ځایه شوو هغه کورنیو سره مرستې وکړي چې د لالپوري او گوشتی څخه د پاکستان د توغندیزو بریدونو له کبله بې ځایه شوي دي. محمد ابراهیم هلال د بادغیس څخه وایي افغان حکومت ولې پاکستان ته هیڅ نه وایي چې په خپل وطن کې مو په قرار نه پرېږدي. محمد قاسم سواک د هلمند ولایت نه پراستولي اس ام اس کې وایي موږ د ولسمشر امر ته منتظر یو چې پر پاکستان باندې هر وخت امر راکړي موږ له دولت سره ولاړ یو. محمد عارف وفا له لشکرګانه په راستولي اس ام اس کې وایي نور به افغانان د پاکستان په وړاندې چوپ پاتې نشي، باید ولسمشر اشرف غنی په دې برخه کې د جګړې اعلان وکړي. عزیز الرحمن له ننګرهار نه وایي افغان امنیتي ځواکونه د پاکستان خلاف د جهاد کول لپاره تر بل هر وخت د ژوند تر ټولو سپېڅلې دندې ته حاضرېږي. او یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی خو په پرله پسې توګه یې څو سیمیسونه راستولي دي او پوښتي چې په پراګ کې دا اوس څو بجې دي. نو ګرانه دوسته، دلته سهار وختي دی، یعنی 5:15 دی. په افغانستان کې د سهار 8:16 دی. بیرته خپلو ریپورټونو ته راګرځو. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه نه دي توانیدلي چې طالبان وبخي. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه توانیدلي چې طالبان په شا وتنبوي، خو د دې دپاره یې لوړه بیه پرې کړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع وه. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د راتلونکو اقداماتو په اړه غور کوي. جیمز ماتیس ټاکل شوی وه چې افغانستان ته سفر وکړي، خو ویلي دي د خرابې هوا له کبله یې دغه سفر ځنډېدلی دی. اخواته د امریکا د متحده ایالاتو یو جمهوري غوښتونکي سناتور ویلي دي د امریکا سنا به په روسیې باندې د هغه څه له کبله د بندیزونو لګولو هڅه وکړي چې دی د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه بولي. رسوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
سناتور لینسی گراهم وایي 2010 به هغه کال وي چې روسیه به پکې د امریکا د کانګرس لخوا سخته ضربه وویني. لینسی گراهم دا څرګندونې پرون د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د متحده ایالاتو د بهرني سیاست په اړه په وینا کې وکړې. د متحده ایالاتو استخباراتو په 13 جنوري میاشت کې ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې امر کړی او په سیستم کې د عدالت په اړه د امریکا د خلکو د باور د زیانمنولو هڅه کړې ده. د امریکا د استخباراتو د راپور له مخې روسیې په انتخاباتو کې د جمهوري پاله ډونالډ ټرمپ د بریالیتوب په هدف د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د رسوا کولو لپاره هم کار کړی دی. سناتور لینسی گراهم ویل د لویه اندېښنه دا ده چې ولسمشر ټرمپ هیڅکله یوې کمرې ته مخامخ ونه کتل او په ډاګه یې نه کړه چې د امریکا ډیموکرات ګوند د روسیې د مداخلې له امله زیانمن شوی او اوس زه د یوې آزادې نړۍ د رهبر په توګه تاسو ته ډاډ درکوم چې روسیه به د دې کار سزا وویني. لینسی گراهم زیاته کړه هر کله چې د انتخاباتو وروسته پیدا شوي جنجالونه آرام شي، کانګرس به خپله ټوله توجه په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع او پر مسکو د نویو بندیزونو مسئلې ته واړوي. دغه جمهوری پاله سناتور چې د کانګرس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او د روسیې له منتقدانو څخه د هیله څرګنده کړه چې پر روسیې د نویو بندیزونو لپاره به سکه کانګرس د دواړو مجلسونو ملاتړ ترلاسه کړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته رسو. اوس هم راځو د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام ته.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. گرانو اوریدونکو، پروگرام پیلو په هغو تلیفوني پیغامونو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. راځئ چې دغه څو تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
عرفان الله د کندهار د ژړې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته یو هلک دی په نوم د سمیع الله، ژړې په ولسوالۍ کې بندي دي او په کلات د دی وایي زه د کلات یم. د کلات کې وایي درې څلور دوکانه لرم. رنګ یې دی توره کمه دی، دا تلو سو در شلو کاره په انشاءالله د ارکن عمر دی. غټې غټې سترګې دي، لر دی وایي تعلیم ما خال دغه مکتب مې ویلې دي. او په دغه ژړې په ولسوالۍ کې بندي دي تقریبا دا دوې درې میاشتې کېږي. دی وایي زه د کلات یم، په دغه ټلیفونو باندې زما سره اړیکې ونیسي. سپر آویا واویا دوار سپر وسوا یو اتیا وسلام. نو محمد اشرف دی د کندهار ولایت نه خبره کوم. یو څومر مخکې د خیر محمد په نامه یو اعلان سوی چې د شنکۍ ولسوالۍ نه ورک شوی دی او دماغي توازن یې خراب دی. دا نفر په کندهار ولایت کې د کلچآباد په سیمه کې پیدا شوی دی. وسم مو پلاس کې دی او بیا دې پر دغه لمر لمر سره تماس ونیسي. 0000 شپېته ناویا 1 دېش 0000 شپېته ناویا 1 دېش. خدای په امان.
سلام علیکم، زه دولت ملچیا د کندهار په پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د کرزي دغه د جنګو په وخت کې چې د کرزي دوم کال او کدریم کال زه د کور کوچنی راوتلې یم. نو زما څخه خپل کور کوچنیانو یا دا کالن ټوله ورک شي. نو زه درته یو ځای شاکر شپې چرم. نو زه غواړم چې خپل قریبان دې دا کړم چې هر څوک زما په اړه معلومات لري. په دغه شمېره دې زنګ کړو. زما تلیفون شمېره ده 0111 0 5 2 1 1. دغه زما تلیفون شمېره ده. ازادي راډیو څخه مننه ده. خدای په امان.
تلیفونی پیغامونه مو واورېدل. د همدغو تلیفونی پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام موږ ته یو ګران ورور عزت الله له کونړ را لېږلی دی او وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې عبدالولي نومېږي له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. او دغه ګران ورور ته باید ووایم چې د عبدالولي په هکله موږ ته یو ګران ورور لالي له هلمنده تلیفوني پیغام را لېږلی دی او د هغه په هکله معلومات لري. اول به د عزت الله تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې عبدالولي لټوي، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې لالي له هلمنده موږ ته را لېږلی دی.
السلام علیکم زه عزت الله د خاصینم خبرې کوم او د ورک شوي عزیزانو خپرونې تا دا پیغام پرېږدم. زه عزت الله زما یو ورور د عبدالولي په نامه ورک شوی دی او ستاسو د ازادۍ راډیو څخه دا پیغام خپور شوی دی د دروې په درېمه باندې او د موسی کلاه ولسوالۍ یو څخه یو اورېدونکی پرې غوښتی دی د هلمند څخه. والسلام ډېر په احترام.
السلام علیکم. زه لالی د هلمند ولایت د موسی کلاه د ولسوالۍ اوسېدونکی. مور سره په بندیخانه کې یو نفر د عبدالولي په نامه چې لیونی و اعصابو یې کار نه کوي. ما د صادقه وخت هم پېژندی د حاجي خیرو اکا زوی دی تقریباً دی خبرې په باګران کې دی حکومت لیونیان بندیانی ټول زندان ته استي. زما د تلیفون شمېره ده 0 اویا اویا 100 اویا 3 په دغه لمبر کې هر څوک غواړي زما سره تماس ونی کړي ورنیسي د عبدالولي په هکله به معلومات ورکړم. لالی د موسی کلاه
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو، ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام را رسېدلی دی چې یو ګران ورور په نامه د شیر احمد موږ تلیفون کړی دی او ویلي دی چې یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې په لغمان کې داسې څوک ده چې دغه ګران ورور فکر کوي چې د دوی پلار دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خبرو په دې هیله چې هغه ورور کوم چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی دغه ګران ورور ته تلیفوني پیغام ورولېږي او یا هم دا چې ازادي راډیو ته خبر ورکړي. راځي چې د دغه ګران ورور شیر احمد تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه شیر احمد ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. نو د لغمان څخه یو سړی ازادي راډیو ته پیغام پرېښی وو چې داسې یو سړی دی پر دوکانو ګرځي عصابي تکلیف لري، ګایې سمې ګایې نه سم. نو د هغه سړي څخه موږ خواهش لرو چې اجي زما سره په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي، یا د ازادي راډیو څخه خواهش لرو چې دغه سړي نمبر مو تیاره کړي یا را پیدا کړي، یا د زموږ پیغام د هغه سړي پیغام ورته دوه مارې خپور کړي. نو دغه سړی زموږ د پلار نشانه ده، غوږونه یې سړي دي، عصابي تکلیف لري، د نن عشق د کور ورک شوی دی، هر مسلمان کې لیدلی یا په اړه معلومات لري. نو په دغه ټلیفون نمبر چې زموږ سره تماس ونیسي 0 اویا 2 اچا 2 اچا 4 اولس، یو ځل بیا 0 اویا 2 اچا 2 اچا 4 اولس. والسلام په احترام.
وعلیکم السلام علیکم. زه د کندهار څخه بسم الله خبر کوم. د لغمان څخه یو سړی پیغام پرېښی وو چې داسې زموږ قانون مخته یو اسادي تکلیف لري، یو سړی ګرځي ګایسانې ګاینې دی د ځان وردګو ښیي. زه د ازادي راډیو څخه دغه چې دغه پیغام یې وارې ډک پور کړي، نو موږ به ډېر ژر خوشحاله شو د سړي پیغام د لغمان د سړي چې موږ هوارو سرمدې په خلاص چې پلای دا راته خپور کړي، خو ډېر خوشحاله شو.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 22 14 45. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسې دغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. ډېرې په خیر. موږ نه یو مشم ورک شوه ده د خوست ولایت د نسلګي کا په چا ده اړه معلومات یې موږ سره په دېش میرا زنګ وهي سپار وساوا نوي دوا سوا درې دېر دوا سوا دوا شمیرا بیا وایم سپر و سوا دوا نوي دوا سوا درې دېر دوا سوا دوا د خوست ولایت بلایت درکه سوا ده او ته لاس راځي کېږي د دیارلس کلو عمر کې بسې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه خان مینواله مارکی تاسو سره د روزګان ولایت نیولې ده
ما یو دوسه د پسته په نامه د جامنس کال کې چې ورکه د مول له ژوند دار کې نه راته معلومه دي د روزګام ولایت د اختان سیمې دی نو که څه ته معلومات ما په دغه شمیره زنګ وي ما دې په شمیره د سفر وای سفر دوا نن یو څلور نه څلور ته په شمیره یو ځل بیا درته وایم سفر وای سفر دوا نن یو څلور نه څلور
یو نفر رګلرم په نام د عبدالعظیم از ولایت هرات ولسوالی شندان قری کویزور افسردک دیش کاله به وسی دغه سی یا پنځه ویش کاله کیږي یا دیش کاله کیږي د روسي وتلی د افغانستان از موږ څخه ورک دی موږ خایس لرو چې هر یو د از موږ غاوري په هر منطقه کې چې دی په هر ولسوالی کې چې دی دغه حال موږ سره کې هر ورور هر دوست دغه دی پیدا کې په دغه نمبر 078 یا 6000 اخر نه په دغه نمبر دې ماته دې زنګ ووي د ده ځای مزه اورم چې دی وایي په ګریش کې دی دلته وایي کور ځان ته جوړ کړی دی دای د ده ږغ اورم چې وایي په هلمند کې دی دای د ده ږغ اورم چې مانا هغه دی په بایغس کې دی یا په کابل کې دی یا وینم هر یو سړي ماته یو رقم خبرې کوي دا ډېر کلونه کې ماته خبرک دی خواهش کوم چې هر ورور هر دوست چې دی د پوسي چې په کومه منطقه کې دی تا نه زه و د ده و دیدن ضرورت لرم چې دی ووینم ډیر کلونه کې دا تخورت دی السلام علیکم
د کندهار ولایت بسم الله خبرې کوم چې ما یو زوی دی د کندهار په میدان کې ورک شوی دی ګلالۍ نومیږي هر چاته کې پته ستا په دغه شماره کې زنګ را ووهي 0 0 2 3 3 4 5 8 یا د شمیرې دغه دی 0 0 2 3 3 4 5 8
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بن داؤد د هلمند ولایت پولیس کلی د آزادۍ سیدونکو د خروټ د سیمې د دې اصلاحجان د کرزما ورور څو د تیروز په نام راځي لس کلی کې د اصحاب تکلیف لري چې اختر په 12مه ورځ د کور وتل د هیڅ درک نه لته په هر مسلمان ورور لدلې یا معلومات ته په دغه شمیر د مستره معلومات نه سي په 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مانو مادر منان دې زما د کازي ابو خالد ورک دی خپل مادر خالد شي درش فورسوري چې نه درک سوې رجه رئیس هر مسمارو ته کې معلومات فدا غنم باندې زنګ وي چې پر اړ یو درې سو اته چلوش په دې چې پر اوسه باندې شل او یش خو مش ته څه دې اوانه نه لري
زه اجازه درکوم حافظوي مسمن بولده ته سفر په تماس کې زما یو زوی ورک دی شکل میاشتې کېږي دوه کاله وروسته میاشتې کېږي مې بارم دی په پنځلسو کال دی پر دغه شمېرو باندې زموږ سره تماس ولسی اوله زما شمېره ده زه پلار یم 0 اویا 2 اویا 1 1 0 3 1 بله شمېره ده 0 اویا 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دمرو په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام هم پوښتنه سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په لاره چې ازادي رادیو د سهارونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری
Yeah.
جهان دے کسہر دے کماں دے سامڑان تا سلام دے او ہر جڑے کے دے مقام دے تدن کے دے خاوے ساتھوں کے دے خاوے نہ دے خوب نہ دے حرام دے وطن مانے دے پاں دے
خلاص دی سی کلینکونا دی انزا کلینکونا سی
فرسکا کے ہم اور بیدن دو شکا مصبت تغیرات را دی پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کن جتی سی کام کرا ہی نیدی ملکا ہے
ولایت پا ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو